زون سرطان
د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د انټرنیټ له لارې په www.azadiradio.com کې هر ځای چې یاست نیولای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه راپور وړاندې کړی دی او پکې یې څرګنده کړې ده چې تیر اوړی د افغان ځواکونو تلفات 80% کې تر مخکې کال وړي زیات و. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه معصوم میوند اوروي.
د روسیې، چین او هند بهرنی چارو وزیران به د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره غونډه وکړي. د شوزو په چارو کې د امریکا غیر مقیم سفیر نن خپل ورځنی سفر له افغانستان پیلوي او د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د نړیوالو د اندېښنو د راکمېدو خبرې اترې نن د درېمې ورځې لپاره دوام کوي. د روسیې، چین او هند بهرنی چارو وزیران به د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره غونډه وکړي. د روسیې خبری اژانس انټر فاکس د دې هیواد بهرنی چارو د وزارت په حواله ویلي چې د درو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو غونډه د نومبر په 10 په نوې ډیلی کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د ایران د اټومي لانجې او د سوریې د حالاتو په څیر په نور مهم مسایلو هم خبرې وشي. د شوزو په چارو کې د امریکا غیر مقیم سفیر نن خپل ورځنی سفر له افغانستان پیلوي. واشنگتن وایي کا ټرین راسل به د دې سفر په ترڅ کې له افغان شوزو او نجونو د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. همدارس به په راتلونکو کې په یو باثبات او هوسا افغانستان کې د افغان شوزو د برخې اخیستنې ملاتړ وکړي. راسل به په کابل کې له افغان چارواکو، د شوزو له استازو او د مدني ټولنې له فعالانو سره وګوري. د شوزو په چارو کې به د امریکا سفیر د افغانستان په سیاسي بهیر کې د شوزو د ونډې اخیستنې پر مسلې، د راتلونکو انتخاباتو پر امنیت، اقتصادي ودې او له شوزو سره د تاوتریخوالي پر مسلې خبرې وکړي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې افغان حکومت باید په دې ولایت کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکو حملې بندې کړي. د دې ولایت د وټپورو، چپې درې او مڼوګي ولسوالیو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په دې حملو کې د ملکي خلکو مرکز ژوبله ډېره سوې ده. خو د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیر وویل چې د بې پیلوټو الوتکو هوایي حملې ګټورې تمامې شوې او باید دوام وکړي. تر اوسه میشت امریکایي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په نادالی ولسوالۍ کې یو 13 کلن انجلۍ وژل شوې ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي چې له دې انجلۍ څخه سره پرې سوې دي او په دې اړه د تحقیقات روان دي. د هلمند چارواکي وایي چې په روانه میاشت کې د مرکز لشکرګاه په بولان سیمه کې هم یو دیو هلک او انجلۍ مړي په داسال کې پیدا شول چې سرنځنې پرې سوې وه. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني او بیا په یو یورو او بیا افغاني، یو انګلیسي پوند یو نیو افغاني او 50 په یو سعودي ریال، 15 افغاني او 10 په لزر ایراني تومان، 9 افغاني او 10 په لزر پاکستاني کلداري، 1500 افغاني. اوس هم لسمي او نړۍ څخه څو خبرونه. د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د نړیوالو د اندېښنو د راکمېدو خبرې اترې نن د درېمې ورځې ته وغځېدې. د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو او جرمني استازي په جنیوا کې خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د امریکا له بهرنیو چارو وزیر او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له مشري کارتن اشتون سره د خبرې ګټورې وي، خو یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره لا هم ډېر کارونه پاتې دي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم په دې د کیګټون وکي. کچيري ایران د سرګند کړی چې د خپل اټومي پروګرامونو د ردیدو لپاره یې ښکاره هڅه کړې دي، نو د نړۍ د دغه شپږ پیاوړي هیوادونو به یو شمېر بندیزونه پر دغه هیواد راکم کړي. ایران د لبیدز دغه شکونه ردوي چې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د ازادي رادیو د د سوریې د اپوزیسیون ډلې نن غونډه کوي څو دا مسله وڅېړي چې د سولې په نړیوالو خبرو کې برخه واخلي. کیا تمه ده چې د سوریې د ملي ائتلاف ډلې نن په استنبول کې لږ تر لږه د 2 ساعتونو لپاره خبرې وکړي. په جنیوا کې د سوریې په اړه د نړیوالو خبرو هدف سوریې کې د یو انتقالي حکومت ته جوړېدو لپاره د سوریې د 2 کلنې جګړې پای ته رسول دي. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې په استنبول کې د امریکا استازي رابرټ فورډ د سوریې د اپوزیسیون له مشرانو سره وکتل او هغوی یې وهڅول چې په دې خبرو کې ګډون وکړي. خو د اپوزیسیون غړو وویل چې په دې برخه کې اوس ژمنه نسي کولی. د سوریې د ملي ائتلاف اکثر غړي له دې سره مخالفت کوي چې د جنوا په غونډه کې د بشار الاسد استازي برخه واخلي. د سوریې اپوزیسیون په انتقالي حکومت کې د بشار الاسد له هر راز برخه اخیستنې سره مخالف دي. د فلیپین چارواکي وایي چې د هایان په نوم توپان لشتر لږه سل تنه په دې هیواد کې وژلې دي. د فلیپین د هوایي چلند د ادارې مرستیال جان اندروز څرګنده کړه چې د خلکو جسدونه په لارو کې پراته دي. د راپورونو له مخې دغه توپان د خلکو کورونه وران کړي، د ځمکې د شویدو باعث سوی او سیلونه راغلي دي. د فلیپین په ځینو ټاپوګانو کې د برېښنا قطع سوې او مخابراتي شبکې هم کار نه کوي. او نړیوال څېړونکي وایي داسې اسناد نشته څو دا ثابته کړي چې په چیلي کې د اګستو پیشنو د رژیم د لاتینی امریکا ډېر پیژندل سوی شاعر پابلو نیرودا ته د زهرو کړی و. نیرودا د چیلي اوسېدونکی و. د په مرګ کې د پینوشو د رژیم د لاس درلودلو د ثابتولو لپاره په څېړنو کې نړیوالو د چیلي پلټونکي نړیوالو د چیلي ته ورغلی و. دوی پرون جمعه د چیلی په مرکز تانیکو کې په یو ګډ رپورت کې وویل د نیرودا د مړینې په اړه د په څېړنو کې د کیمیاوي موادو د استفادې هیڅ نښه ونه موندل سوه. پابلو نیرودا د په چیلی کې د 1903 میلادي کال د تر کودتا لنډ وخت وروسته مړ سو. د کودتا په چیلی کې د اګستو پینوشا حکومت ټینګ کړ. پابلو نیرودا په 1901 میلادي کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه هم اخیستې وه. دا د افغانستان سیمه دې خبرونه په پاتې خبرونه کې احمد شبر لتا سر دی ازادي رادیو تر سره مل وسی.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به د امریکا د دفاع وزارت په وینا واوري چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي، خو بیا هم امریکا دغو ځواکونو ته هیله لري چې د افغانستان امنیت به ټینګ کړي. بیا به واوري چې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا په لرې پرتو سیمو کې د انتخاباتو د رای ورکولو بهیر ته اندېښنه لري. دغه اندېښنه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره هم شریکه کړې.
په مجرد دې چې امنیتي نهادونه مونږ ته دا زمینه برابره کړي چې ووایي چې زمونږ د موادو او د کارکوونکو امنیت ساتي، مونږ به هغې سیمو ته ځو.
په کابل کې مو د کمپونو له اوسېدونکو سره له مرستې خبرو.
د مشکل د خاصو دپاره د وړو دپاره کار نشو کولی، یخي ژمی واوري بس کار تم سم نشو تللی که نه.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې متخصص ډاکټر دسکار وی پر ناروغي شغېدلی.
سینه بغل د سږو ناروغي ده چې د سږو د پړسوب له کبله منځته راځي.
د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه یو راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې د روان کال په ترڅ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات راغونډ شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو افغان امنیتي ځواکونو شمیر چې په تیر اوړي کې له طالبانو سره په جګړې کې وژل شوي دي د تیر کال اوړي په پرتله 80% زیات دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو سربیره د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د ملي پوځ ځواکونه سره له دې چې د ناټو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې وتلي دي دا وړتیا لري چې د تیرو 12 کلونو په ترڅ کې چې هغه مثبت کارونه په افغانستان کې شوي دي د هغو ساتنه وکړي. د امریکا دفاع وزارت همدارس خبرداري ورکړ چې د 2014 کال تر پای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته که بیا هم نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ ونکړي دغه ځواکونه بل خطر سره مخامخ شي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي چې د روان کال له اپریل میاشتې تر سپتمبر پورې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د متحدانو نظامي تلفات 80% کې راکم شوي دي. دا راپور په داس وخت کې خبريږي چې تمه ده راتلونکي اونۍ په کابل کې مشورتي لویه جرګه جوړ شي او په دې جرګه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر امنیتي او دفاعي تړون خبرې وشي. کچرته لویه جرګه او تر هغه وروسته د افغانستان ملي شورا موافقه وکړي چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون وشي، نو امریکا به تر 2014 کال وروسته له افغان ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت پر راپور کې د طالبانو په اړه ویل شوی دی چې هغوی تیر اوړی هم د تیرو 3 کلونو په څیر خپل هڅو ته دوام ورکړ او په لری پرتو سیمو کې خپل نفوذ وساته چې بیا یې لدی ځایونو پر شاري سیمو د بریدونو هڅه وکړي. که څه هم د امریکا له اټکل سره سم په افغانستان کې د القاعده غړي اوس خورا لږ دي، خو د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوي دي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د القاعده په لسګونو کسان د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې په افغانستان کې وژل شوي دي. په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې پر طالبانو او نورو ترورستانو د نه موافقیت یو اصلي راز د پاکستان په خاوره کې د پناه ځایونو دی چې دوی هلته تښتي او پناه وړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا اندیښنه څرګندوي چې د ځینو امنیتي ستونزو له وجې په ګڼو ولسوالیو کې خلکو د رایې ورکولو کارتونه نه دي اخیستي. د دې بنسټ یو شمېر غړیو ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له امنیتي ارګانونو سره په ګډه خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې د رایې ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه وایي؟ له کابله یې د ناجی صاپی په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د رای ورکونکو د نوملیکنې ګرځنده ټیمونه او په ولسوالیو کې مرکزونه وتړل شي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اندېښنه څرګندوي چې تر اوسه اکثرو خلکو په لرو پرتو سیمو کې د رای ورکولو کارتونه نه دي اخیستي. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید له امنیتي ارګانونو سره په ګډه خلکو ته دا زمینه برابره کلیچه خلک او په ځنګړي ډول خزي وتوانېږي چې د رای ورکولو کارتونه واخلي. د دغه بنسټ یو تنغړی شاه محمود مل په دې اړه وایي:
بعض از مناطق دور دست کې
یو شمیر سیمې په ځنګړي ډول په هغو ځایونو کې چې امنیتي ستونزې موجودې وي ویل کېږي چې خلکو کارتونه نه دي اخیستي. دغه مسله زموږ د اندېښنې وړ ده او موږ مخکې هم په دې اړه ټینګار کړی و. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده چې له امنیتي ارګانونو سره په ګډه هماهنګۍ خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې کارتونه ترلاسه کړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
نوموړي وویل چې تر ډېره د رای ورکونکو د نوملیکنې ګرځنده ټیمونه په لرو پرتو ولسوالیو کې شتون نه لري، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د افغانستان د ولسمشر او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې تر اوسه پورې 2,000,000 کسانو د رای ورکونې کارتونه اخیستي دي. په عین حال کې دوی ټینګار کوي چې د نوملیکنې پروسه دوام لري او په هر ولایت کې به د نوملیکنې یو دایمي مرکز هم کارته دوام ورکړي. خو په همدې حال کې د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په شپږو ولسوالیو کې د دوی ټیمونه د امنیتي ستونزو له وجې نه دي توانېدلي چې د رای ورکولو کارتونه وویشي. نوموړي وویل تر هغې چې امنیتي ارګانونه ورته ډاډ ورنکړي نو دوی به ونه توانېږي چې خپل ټیمونه دغو ولسوالیو ته ولیږي.
ولسوالیو کې چې موږ نه توانېدلې چې دا پروسه پلي کړو، په مجرد دې چې امنیتي نهادونه موږ ته دا زمینه برابره کړي او وایي چې زموږ د موادو او د کارکونکو امنیت ساتي، موږ به هغې سیمو ته زو، یعنی هغه په پلان کې شته دی.
په خاطر دې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې یوازې څلور داسې ولسوالۍ دي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي او هڅه کوي چې د نوملیکنې بهیر پکې پیل شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي په ګڼو ولسوالیو کې افغانانو د رای ورکولو کارتونه نه دي اخیستي. په ملي شورا کې د زابل د خلکو استازي وایي په زابل کې داسې شوي دي. د زابل مرکز کلات ته نږدې پرون د باندې په 14 کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 8 تنه ووژل شول. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي زلمي زابلي دې پېښې ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل چې زیات خلک د بې امنۍ په خاطر په انتخاباتو کې ګډون نشي کولی. فرشتې جلالزی له سناتور زابلي سره مرکه کړې او په پیل کې د زابل د امنیتي وزیر د څرنګوالي او د خلکو د اندېښنو پوښتنه ترې کړې. ښاغلي زابلي وویل:
زابل د پاکستان سره سرحد لري، یو دریمه درجه ولایت بې سوادي کچه ډیره ده، د خلکو اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی، د ایسای تاثیرات په غزه کې په سرحدي مناطقو کې بیخي ډیر دي. د مرکزي حکومت په دغه تقریبا 150 کلو کې یو توجه نه درته شوی، ټوله اداره کې موږ نه یو والی نه قومندان لرو، همدې خاطر د خلک ډیر مایوس. د بلې خوا څخه د مخالفینو چې طالبان ورته وایي، د هغو نفوس بیخي ډیر دی، ځکه دا منطقه یو مذهبي منطقه ده، یو قبیلوي منطقه ده، یو وروسته پاته منطقه ده، د هغو تر تاثیر لاندې نسبت دولت نه دي ورته کړي، د دولت څخه ډېر لږ سره اوس په داسې حالات کې مخالفین نه غواړي چې دولت راشي په کلیو کې دې وګرځي چې آزاد په دغو شپو ورځو کې بیا دولت غواړي چې د کابل د کندهار د لوی لارې امنیت د پولیسو د پوستو په واسطه ونیسي. همدغه عملیات ډېر شدید روان دي، نو مخالفین هم غواړي چې د دولت د پرمختګ د مخه ونیسي. بعضې منګزارانې کړي دي، د هغو قرباني همدغه زموږ وطندار دي چې ملت بېچاره ټکور ټکور.
دغه د دوشنبې تر ورځې پورې د کارتونو د اخیستو سیارې ډلې ګرځي. آیا ستاسې ولس دا زمینه لري چې دوی ولاړ شي او کارتونه واخلي؟
یو ملت د شپې د فرق یو حکومت قربانی او د ورځې د خاص خپل په قربانی د ورځې به موږ وخت ورکړ چې کارت واخی د شپې الهکو د خدای پر سپین میدان باندې د مخالفینو خلکو اسو قربانی کول یا ګوتې دې پرې کولې، او هغه بیچاره د زابل یو مظلوم دا فکرم کې چې زه په څه خاطر باندې دا کارت په دونه غاښ قیمت باندې واخم، چې د ورځې ما سړي ته مس کولای امنیت نشته تلای، ما خواستو ته ما اساسي ضرورتو ته په دې لاس کار کې جواب نه درکړي، زه نو کارت په چی باندې واخم. یو هغه زابلیان چې هغه په اوداس ولسوالۍ کې دي چې زابل ته مزيري یا په خپل زابل په مرکز کې دي، هغه تر امنیتي چتر لاندې هغه پارسرت او ټول کارتونه اخیستي دي انتخابات آماده دي، ولې داسې په کلو باندې کې موږ وینو په لرې ولسوالۍ کې وینو د هغو انتخاباتو نه امکانات شته، او نه کوم روغ هلته به انتخابات کېږي، دا موږ درواغ وایو، دا به د خلکو په سترګو کې په موږ خارو رسیو، او موږ نه غواړو خپل خلک خطا کړو.
نو زابلی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې ستاسو ولس د خدای په سپین میدان پروت دی، نو که زابل په انتخاباتو کې لرې پروتو سیمو خلک ګډون ونه کړي، تاسو د انتخاباتو د پروسې په باره کې څه نظر لري؟ د جمهوري ریاست د ولایتي شوراګانو
د زابل په ولایت کې موږ دوه ولسوالۍ چې هغه د شاجي او د شاشپا ولسوالۍ دي، غټې ولسوالۍ دي، پر نفوس ولسوالۍ دي، هغه په لویه لاره باندې د کابل کندهار پر لاره باندې پراته دي، د خلکو امنیت یې تقریبا ښه دی، انتخابات راتللی شي. نورې ولسوالۍ چې مو د مرکز څخه لرې دي، په هغو کې صرف په نامه باندې انتخابات کېږي، په انتخاب هلته ولسوالۍ ده، د پوستې په شکل باندې ده، تقریبا د خلکو ارتباطات هلته د دولت سره قطع دي، په ډېر سمبولیک شکل باندې هلته ده څو انتخابات شوي دي، نفر ورسي امنیت یې نیولی، هغه صدخان یا کش راسي او یا په درغري باندې زده کړي په زابل کې، یو په مرکز کې او یا په درو څلور ولسوالۍ کې ممکن ترې اندازې مثبت خلک زو ته شکي، هلته امنیت شته، خلک راضي په ډېره علاقه باندې، ولې په نور شپږ ولسوالۍ کې چې موږ لرو داسې انتخابات د قانون مطابق خلک پکې اشتراک وکړي، واقعا راوځي خوندي ورونه، هغه انتخابات کې کېدلی نه شي، هغه خلک ولسوالۍ سره قطع روابط دي، هلته به که موږ وایو چې انتخابات کېږي دا به موږ درواغ وي.
د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلي.
آزادی راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړې دي؟ نجیبه زمان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د وسایلو د کباړېدو او په زابل کې د ملکیانو په وژنې لیکنې او تبصرې کړي دي. سرنوشت په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د 640 میلیون ډالر وسایل کباړ کړي دي. په مطلب کې راغلي د دغو وسایلو ډېری یې داسې دي چې افغان حکومت ورته جدي اړتیا لري. د سرنوشت په سر مقاله کې پوښتنه سوې، امریکایي ځواکونه ولې خپل وسایل جړوي؟ په سر مقاله کې راغلي، امریکایي ځواکونه وایي دوی له دې ویرې دغه وسایل او تجهیزات له منځه وړي چې د مخالفینو لاسونه لویږي او هغوی بیا تر په بمونو کې استفاده ونه کړي. لیکوال سپارښتنه کوي د امریکایي ځواکونو دغه ډول کار خورا ناوړه پیغام لري او افغان دولت ته پکار ده چې په دې اړه یو ځل بیا له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د سرنوشت په سر مقاله کې وړاندې سوی، امریکایي چارواکي دي باید خپل پوځي او غیر پوځي وسایل او تجهیزات افغانستان ته پریږدي. ویسا ورځپاڼې لیکلي، به می چاودنې په زابل کې اته ملکیان چې زیات یې ښځې او ماشومان دي وژل. د محور په سر مقاله کې راغلي، د مرګونو د خبرونو په منځ کې د زابل وروستۍ دردونکي خبر بیا په ملکي وګړو د سړک د غاړې د به می چاودنې دي چې قربانیان یې ټول ملکي وګړي دي. لیکوال پښتنه کړې، سړی نه پوهیږي چې قاتلین اوس له دې حالت څه خوند اخلي. د لیکوال په باور، د کوچني سوری جسد او په وینو کې د افغان پیغلې لژنده انځور د کوم غیرت معیار دی چې عاملین یې بیا بیا تکراروي. د محور ورځپاڼې لیکوال افغان حکومت ته سپارښتنه کوي د دې ستونزې د حل په هدف د څو لازمي او ضروري اقداماتو اړتیا لیدل کیږي چې افغان حکومت یې باید عملي کړي. د لیکوال په اند که بیا هم دا پدیده همداسې دوام کوي نو بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سي.
د کابل د نن ورځې چاپ شوی ورځپاڼو ته کتنه وه په همدې شار کې تم کی شو. ټاکل شوی ده په راتلونکي میلادي میاشت کې په کابل کې له شاوخوا 15,000 بې وزله کورنیو سره د نړیوالو مرسته کوونکو لخوا عاجل مرستې پیل شي. په کابل کې اوس مهال په څه باندې 500 کمپونو کې شاوخوا 15,000 بې وزلې کورنۍ ژوند کوي. قسیم سلیمان له کابله له نور تفصیل سره.
یو شمیر نړیوالې مؤسسې هڅې کوي څو د کډوالو چارو وزارت په همکارۍ د ژمي په رارسېدو سره له زرګونه بېوزلو کورنۍ سره په کابل کې مرستې وکړي. په دې مرستو کې جامع خوراکي او سون مواد شامل دي چې ټاکل سوی د تر راتلونکو درو اونۍ پورې ویش پیل سي. د دغه مرستو پیسې د امریکا د نړیوال پراختیایي پروګرام لخوا برابرېږي او د خوړو د نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او د کډوالو چارو وزارت لخوا پر خلکو ویشل کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان ویاند وحیدالله مانی د چاشنبه په لسپه کابل کې خبري اعلان تویل چې د امرستي بعد ژمی په درو میاشتو کې اړو خلکو ته ورکړی سي.
امیدوار استیم کې د مای آینده مای دسمبر
هلمند یو چې راتلونکي دسمبر میاشت کې موږ عملا خپل مرستي پیل کړو. په دې مرستو کې خوراکي مواد شامل دي چې د دبليو اف پی یا د خوړو د نړیوال سازمان لخوا کیږي. په غیر خوراکي موادو کې ترپال، کمپالې، د پخلنځي سیټونه، د سوان لرګي، سکاره او نور مواد شامل دي چې نور اړوند ادارې به یې مرسته وکړي.
د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال شاوخوا 15,000 بېوزله کورنۍ په څه باندې 500 وړو کمپونو کې په کابل کې اوسېږي. د دې وزارت د بیړنۍ حالاتو رئیس مهر خدا صابر هیله څرګنده کړه چې له دې مرستو سره د دې بېوزله کورنۍ ستونزې تر یوه حده اوارې سي. مرسته کوونکي مؤسسې اوس مهال د دې بېوزله او بې سرپناه کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د معلومولو لپاره څېړنې کوي. په همدې حال کې یادو سازمانونو د چهارشنبه په ورځ د کابل په افشارو کې دغه کمپ سروې وکړه چې په کښې څه باندې 500 بې ځای سوي کورنۍ اوسېږي. د دې کمپ اوسېدونکي له دې مرستو خوښي څرګنده کړه خو په ژمي کې خپلو ستونزو ته په اشاره د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه.
د مشکل د خصو دپاره د وړو دپاره کار نه شو کولی. یخي ژمی واوري بس کار ته م سم نه شو تللی که نه یو وړم نه یو شی غوړي مړي یا څه شی نه وي.
زما نوم قایر ده. اته کالونه کابلګیل ته راغلي. مونږ مهاجر د پېښور نه راغلي روغلو. مونږ دا ستونزه لرو چې ډېر غریبکاري وزګاري بېکاري ده. د ژمي لپاره چې هر څه مونږ سره چارواکي کومک وکړي مونږ
د راپورونو له مخې اوس مهال د کابل سربیره د هیواد په ټولو ولایتونو کې یو زیات شمېر بېوزله کورنۍ اوسېږي چې تر ډېره د بهرنیو سازمانونو په مرستو تکیه لري. د ژمي په موسم کې د واورې په اورېدو سره تر ډېره د لرې پرتو سیمو مواصلاتي لارې بندېږي او خلک د خوراکي او سون موادو له کمښت سره مخامخ کېږي. کتونکي سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ژمي تر موسم مخکې د بیړنیو حالاتو لپاره لازم تدابیر ونیسي څو د تېرو کلونو په څېر خلکو ته تلفات او زیانونه ونه رسېږي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
افغان چارواکي د کابل ولایت لپاره د 15 کلن پراختیایي پلان د جوړېدو خبر ورکوي. وړاندې په خپرونه کې د دې موضوع تفصیل وړاندې کوو خو اوس یو بل مطلب راخلو. د برېټانیا پوځي محکمې پرون جمعه د دې هیواد د شاهي سمندري ځواکونو یو عسکر په افغانستان کې د یو ناپېژندل شوي وسلوال زخمي په قتل محاکمه کړ. دا لومړی ځل دی چې د برېټانیا د پوځي ځواکونو یو عسکر د افغانستان په جګړه کې په داسې تور محاکمه او بیا مجرم ګڼل کېږي. رویټرز خبری اژانس وایي پیښه په 2011 میلادي کال کې په هلمند کې شوې ده. د دې خور ثابت هویت پټ ساتل شوی دی. محکمې دوه نورو برېټانوي عسکرو ته چې په همدې پیښه کې پلاس لرلو تورن شوي وو برات ورکړی دی. د رویټرز خبری اژانس د دې راپور نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس وایي د برېټانیا د ولچر سیمې په پوځي محکمه کې د پیښې ټول جزئیات قاضي ته وړاندې سول. ویل سوي چې په هلمند کې د غزمې پر عسکرو د وسلوالو تر یوې حملې وروسته د سمندري ځواکونو د خورد ضابط یو ناپیژندل سوی وسلوال چې د اپاچی هلیکوپټرو په ډزو کې زخمی سوی وو وژلی دی. د برېټانیا د شاهي سمندري یا مرین ځواکونو مجرم پیژندل سوي خورزابط پر دې زخمی وسلوال د ډیر نږدې واټن څخه د توپانچې ډزې کړې دي. دا صحنه د یو بل برېټانوي عسکر په پوځي خولۍ کې کمرې ثبت کړې وه او فلم یې د پنجشنبې په ورځ د محکمې په خونه کې ولیدل شو. رویټرز وای د محکمې قاضي ورسته حکم وکړ چې دغه فلم د خبرېدو مخنیوي وسی ترڅو د قاضي په وینا د دې ویډیو څخه د تبلیغاتو لپاره منفي استفاده ونسي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په ویډیو کې د سمندري قواوو د دې عسکر ژغ اوریدل کیږي چې پر زخمي وسلوال تر ډزو ورسته ویلي، دوستانو معلومه ده چې دغه سړی به هیڅ چیرته هم راڅخه ولاړ نسي. د برېټانوي خورځابط بیا ورسته وای ما یوازې د ژنیوا کنوانسیون مات کړی دی. محکمې ته هغه یاداشت هم د ثبوت په توګه وړاندې سو چې د پیښې په ځای کې دریم عسکر لیکلی و. د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال ډګرمن بلدان هم ویلي د دې زخمي وسلوال افغان اوژل یوه ویرونکي او ټکان ورکوونکي تیروتنه ده. د برېټانیا د دفاع وزارت خبر پاڼه د ډګرمن بلدان هم په حواله وایي دا پیښه باید نوای سوي او هیڅکله باید تکرار نسي. دغه درې برېټانوي عسکر چې دوه ته یې محکمې وروسته برات ورکړ په 2012 میلادي کال کې نیول سوي او محاکمه یې په اګست کې پیل سوه. د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو مجرم پیژندل سوی خورزابط چې د ای په نوم بلل کیږي شاهي په ابدي قید محکوم سي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. افغان چارواکي د کابل ولایت لپاره د 5 کلن پراختیایي پلان د جوړېدو خبر ورکوي. دا پلان چې د دې ولایت لومړی ټوبونه د ستونزو د حل لارې او پراختیایي پروژې پکې په پام کې نیول شوی. تیر اونۍ په کابل کې یو شمېر افغان چارواکو او د بهرنیو مؤسسو استازو ته تشریح شو. افغان چارواکو هیله وښوده چې د بهرنیو مؤسسو او نړیوالې ټولنې استازي به د پراختیایي پلان مطالعه او د عملي کولو لپاره به مرستې وکړي. د کابل ولایتي شورا وای چې دا پلان د دې ولایت د پراختیا لپاره ډیر مهم دی او باید چې په بشپړ ډول عملی شي. په دې اړه کابل د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین راپور لري.
د کابل ولایت په 15 کلن پراختیا پلان کې د دې ولایت د اقتصادي پراختیا تر ټولو ښه او اسان لار د کرنې د سکتور وده په ګوته شو. د کرنې وزارت مرستيال د چهارشنبه په ورځ د دې 15 کلن پراختیا پلان د تشریح په غونډه کې وویل چې د راتلونکو کال لپاره په کابل کې د پراختیایي او اقتصادي وده 200 پروژې په پام کې نیول شوې دي. د دې وزارت مرستيال میر امان الدین حیدری وویل چې لتیرو سباندې یو لس کلونو راهیسې د کرنې د سکتور پراختیا ته د پام وړ کارونه شوي، خو د خلکو اړتیاوې لدې هم زیات هي او په کار د چنورې پروژې هم ورته ځانګړې شي.
سال 1392 ما بیشتر از 281 پروژه خرد و بزرگ
موږ په 1392 کال کې سباند 201 تیالوی وړې پروژې د ولایت د انکشافي پلان سره سم په ټولو لسوالیو کې پلی کړی چې سباند 15 میلیونه ډالر پر لګیدل دي. راتلونکو کال ته 200 مختلفې پراختیایي پروژې پلان کړې دي.
د جمهور رئیس کرزی د یو فرمان لمخې د دولت ټول ارګانونه مکلف شوي چې د هیواد د تیرو اقتصادي او انکشافي پلانونو په نظر کې نیولو سره نوي پلانونه ترتیب کړي چې کابل ولایت هم پکې شامل دي. د کابل والی وویل د دې ولایت انکشافي پلان د ټولو وزارتونو د متخصصینو د مشورو په نتیجه کې ترتیب شوی او اوس مهال کورنۍ او بهرنیو مؤسسو ته د مطالعې لپاره وړاندې کیږي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت استازي د کابل ولایت انکشافي پلان وستایو او ژمنه وکړه چې د دې پلان د پلي کېدو د لارو چارو په موندلو کې مرسته وکړي. د کابل ولایتي شورا رئیس انصار الدین بریالی د دې ولایت د تیرو انکشافي پروژو د پلي کېدو په سرنګوالي انتقاد وکړ او هیله یې وښوده چې د نوي پلان د عملي کولو په اړه د ولسوالیو د شوراګانو له مسؤلینو سره سلا مشورې وشي.
در قسمت ساختن پروژه های ولایت کابل
د کابل ولایت په پروژو کې باید د دې ولایت سره هماهنګي موجوده وي. دا ولایت باید لک تر لګه په دې خبر اوسي چې یوې ولسوالۍ ته څومره پروژې پلان شوي او کوم وزارت یې په څومره موده کې پلي کوي. ما په څلورو کلونو کې ونه لیدل چې د خلکو نظر دې اخیستل شوی وي او آیا د پروژو چارې شفافې دي.
د کابل ولایت 15 کلن پراختیایي پلان په داسې حال کې جوړیږي چې د دې ولایت او پتیره د ولسوالۍ اوسیدونکو له مختلفو ستونزو شکایت کوي. دوی وای د سړکونو خرابواله د برېښنا کمواله او د کار نشټواله تر ټولو عمده ستونزه زده، خو حکومتي چارواکي وای چې د دې پراختی پلان لاملي کېدو سره به په کابل ښار او ولسوالیو کې د خلکو ستونزې کمې شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
روانه اونۍ په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبې پیل شي او ټاکل شوې ده چې د سې شنبې په ورځ په عربي متحده اماراتو کې د دوبۍ په ښار کې ابوظبي کې له کاناډا سره مسابقه وکړي، بیا وروسته له هالنډ، یوګندا، سکاټلند او پاپو نیوګینی سره هم مسابقې لري. لس بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له معصوم میوند څخه اورو.
د روسیې، چین او هند د بهرنیو چارو وزیران به د نومبر پر لسمه په نوې ډیلی کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره غونډه وکړي. د ښځو په چارو کې د امریکا غیر مقیم سفیر نن خپل دوه ورځنی سفر له افغانستان پیلوي چې د ښځو ترڅنګ به له یو شمېر چارواکو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې افغان حکومت باید د امریکا د پیلوټ الوتکو حملې په دې ولایت کې بندي کړي. د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د نړیوالو د اندېښنو د راکمېدو خبرې اترې نن د درېیمې ورځې لپاره هم دوام کوي. د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځو دایمي غړو او جرمني استازي په جنیوا کې خبرې کوي. د سوریې د پوزیشن ډله نن غونډه کوي څو د مسله وڅېړي چې د سولې په نړیوالو خبرو کې برخه واخلي او کیا تمه ده چې د سوریې د ملي ائتلاف ډله نن په استنبول کې لږ تر لږه د دوو ساعتونو لپاره خبرې وکړي. د فلپین چارواکي وایي چې د هایان په نوم طوفان لږ تر لږه سلطنه په دې هیواد کې وژلې دي. او نړیوال څېړونکي وایي داسې اسناد نشته څو دا ثابت کړي چې په چیلي کې د اګستو پینوشا رژیم د لاتینی امریکا ډېر پیژندل سوی شاعر پابلو نیرودا ته زهر ورکړي وه.
د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو او ایران پرون په جنوا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه تودې خبرې وکړې. په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم برخه اخیستې وه او ټاکل شوې ده چې دا خبرې نن هم دوام وکړي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم جنوا ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کارتن اشتن پرون خبریالانو ته البته د دې ویان څرګند کړ چې په دې خبرو کې پرمختګ شوی دی. د مسلې نور جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پورک.
د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي د مشر ویاند مایکل مان پرون په جنیوا کې خبریالان ته وویل چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. موږ په ټینګه کار کوو او لکه څنګه چې تیره شپه وویل سول موږ د پرمختګ په حال کې یو. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د نړۍ د شپږو مقتدرو هیوادونو د استازو او ایران ترمنځ د داسې موافقې امکانات زیات څرګندېږي چې پر اساس به ایران د اقتصادي بندیزونو د یوې برخې د کمېدو په بدل کې خپل لانجمن اټومي پروګرام تر یوه حده محدود کړي. په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې امریکا، چین، روسیه، فرانسې، برېټانیا او جرمني استازي ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون جنیوا ته د رسیدو سره سم د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیران ولیدل. جان کیری وویل تر اوسه کومه ځانګړې موافقه نه ده سوې او پر مهمو مسایلو اختلافات موجود دي.
I want to emphasize there are still some very important
زه غواړم ټینګار وکړم چې لا هم ډېر مهم مسایل شته چې نه دي حل شوي. دا مهمه ده چې هغه مسایل په سم او بشپړ ډول حل شي. زه غواړم ټینګار وکړم چې تر دې شیبه هیڅ موافقه نه ده سوي، خو د 15 جمعیو استازي په شدت په کار لګیا دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جنیوا ته تر تګ مخکې په اسرائیل کې وو او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. د اسرائیل صدر اعظم په شدت د داسې موافقې سره خپل مخالفت اعلان کړی چې پر اساس یې پر ایران لګیدلي اقتصادي بندیزونه نرمېدلی شي. نتنیاهو وویل
سو ایران ګات د ډیل اف د سنچری اند د انټرنیشنل کمیونټی ګات ا بیډ ډیل. دیس از ا ویری بیډ ډیل.
ایران د دې سلیزې غوړه ګټه او نړیوالې ټولنې بده معاملې وکړه. دا ډېره بده معاملې ده او اسرائیل په بشپړ ډول ردوي او زما د نظر سره د سیمې ډېر نور خلک هم موافق دي. اسرائیل داسې موافقه منلو ته اړ نه دی، د ځان او د خپل خلکو د دفاع لپاره به هر هڅه وکړي. د بنیامین نتنیاهو د خبرو پاړه د اروپایي اتحادیه د بهرنی پالیسی د مشت ویاند مایکل مین د ازادي راډیو د خبریال د پښتنې په جواب کې د تبصرې څخه ډډه وکړه. د روسیې خبری اژانسو پرون ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن په بحثونو کې د ګډون لپاره جنیوا ته ورسیږي. لاوروف مخکې ویلي و چې شپږ قدرتونه او ایران پر یوه کاري چوکاټ چې د تهران اټومي لانجه حل کړي موافقه کولی سي.
د فلسطینیانو د پخواني مشر یاسر عرفات میرمن وایي په سویس کې د عدلي طب تحقیقاتو ښودلې چې د دې خاوند ته په 2004 کال کې د پولونیوم په نوم راډیو اکټیف مواد ورکړل شوي دي. د عرفات میرمن وایي چې د دې خاوند همدې موادو وژلی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په یو راپور کې د ایزوټوپ پولونیوم 211 په نوم راډیو اکټیف موادو په اړه چې د مطلق زهر په نوم سره یادیږي معلومات راغونډ کړي دي. د دې راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
پولونیم له یورانیم څخه لاسته راځي چې د ایزوټوپ پولونیم 211 په نوم باندې سخت راډیو اکټیف تشعشعات لري او د مثبت چارج لرونکي الفا ذرې ترې خپریږي. پولونیم تر هغه وخت چې د انسان له وجود څخه لري وي ډیر لږ خطر لري، ځکه خپریدونکي الفا ذرې له 2 سانتي متر زیاتې وړاندې نشي تلای او د پوستکي له لارې وجود ته نشي ننوتای. خو پولونیم کو خوړل شي یا وڅخل شي، حتی که اندازه ډیره لږه هم وي، وجود سخت زیانمنوي او قطعی مړینې باعث کیږي. دا ماده د 19مې پیړۍ په پای کې د فرانسوي ساینس پوه میری کوري لخوا کشف شو او نوم یې د میری کوري د اصلي ټاټوبي پولانډ له لاتین باندې پولونیا څخه اخیستل شوی. د ماده ته ولې مطلق زهر وایي؟ د پخواني شوروي اتحاد د استخباراتي ادارې کی جی بی پخواني افسر اولیګ ګاردیافسکی چې د سړې جګړې په کلونو کې د شوروي او برتانیا ډبل جاسوس وایي چې پلونیم د وژنې لپاره یو مطلوبه وسله ده، ځکه نتیجه یې قطعي ده.
پلونیم از ا پرفیکټ پویزن، اټ کیلز
پلانیم یو مطلق زهر دی، قطعا او بلا شک وجل کوي او که کار تری واخستل شي نو نتیجه په سلو کې سل قطعی ده. پلانیم نه یوازې دا چې یو قطعی زهر دی، بلکې په وجود کې تشخیص هم د ډاکترانو لپاره ستونزمن کار دی، مګر دا چې ډاکتران د انسان په وجود کې د هغه له موجودیت څخه خبر وي. پلانیم د نورو رادیو اکټیف موادو برعکس په هغه وسایلو کې ځان نه ښیي چې د راډیو اکټیف وسایلو د کشف لپاره جوړ شوی، ځکه خپریدونکي الفا ذرې حتی د کاغذ له یوې پاڼې څخه هم نشي تیرېدای، خو یوه نه ښیي د ویښتانو تلل دي. دا ماده په کریستال پاوډر او حتی په بوتلونو کې په اوبلنه بڼه لیږدول کېدای شي. له دې مادې څخه له دې مخکې هم د مشهورو کسانو د وژنې په مقصد کار اخیستل شوی، چې یو مثال یې د روسیې د استخباراتو د پخواني مامور الکساندر لیتویننکو وژنه ده. لیتویننکو چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو انتقادونو وروسته په برتانیا کې پناه اخیستې وه، د 2008 کال په نومبر میاشت کې د همدې موادو په وسیله ووژل شو. برتانوي څاران ولان وایي لیتویننکو ته لمړینې درې اونۍ مخکې په هغه هوټل کې چې دی پکې دیره وو په ساړه چای کې پلونیم ورکړل شوی و.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام مو د سکار ویناروغي ته ځانګړی شوی. دا پروګرام رضوان مراد وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روختیا د ژوند شتمنی 19 پروگرام ته زه رضوان مراد ستاسو هر کله کوم. دا چې ژمی په پیلېدو دی او هوا هم سړیږي، نو ځینې ناروغۍ چې موسمي مرضی هم ورته ویل کیږي په خلکو کې، په خاص توګه بیا په کوچنیانو کې په دې موسم کې زیاتې پیدا کیږي. موږ هم هڅه کوو چې لخپلو ملمنو ډاکټر صاحبانو سره د دغه شان امراضو د اسبابو، د حقیقي د وقایې او د چې ناروغ باید څه وکړي په اړه خبرې وکړو. ستاسو ټلیفوني پیغامونه او پوښتنې هم ورسره شریکې کړو. دوستانو، علما سره نن روغتیا د ژوند شتمنی 19 پروگرام کې ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی ملمه دی. ډاکټر صاحب یوسفزی په کابل کې د اندرا گاندی روغتون رئیس او د کوچنیانو د ناروغیو متخصص دی. ډاکټر صاحب سره ستاسو پوښتنې د سینه او بغل ناروغۍ په اړه چې نن په دې خبرونه کې پرې بحث کیږي، او ډاکټر صاحب تاسو ته توصیه هم کوي په دې اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب یوسفزی، ډېر زیاته مننه چې تاسو وخت وست او زموږ خبرونه ته راغلي. کپسر کې د سینه او بغل په اړه تاسو موږ او اوریدونکو ته د سیمه فصل معلومات د دې ناروغي پر راکړي.
سینه بغل یو ناروغي ده، البته د سږو ناروغي ده چې د سږو د پړسوب لکبل مسترزي. دغه پړسوب کې د شې په سږو کې په خپل د سږو په ناسچ کې یا په پرانشیم کې منسره شي چې د حالت تمنګه مغه نمونیا وایو. کچېری په د سږو ترڅنګ هوایی لارې هم په دې مرض یا په دې التهاب کې اخته شوي، بیا ورته برونکو نمونیا وایو. کچېرته التهابی شوي بیا نو ورته منګه د هوایی لارو التهاب ویلی شو. مهم خبر دا ده چې د دې ناروغي هغه مهمې نښې نښانې چې ډېرې مهمې دي هغه ټوخی ده. خصوصا په ماشومانو کې دا ناروغي ډېره عامه ده او مهم علامه یې ټوخی ده. د ټوخي تر څنګ د تنفس د تعداد زیاتوالی، بې اشتهایی، کسالت، تبه او همدارنګه د انتان پورې یا د میکروبونو پورې مربوط نور اعراض علائم په وصفي شکل موجود وي.
بله ډاکټر صاحب، یو خبره چې اکثره ملګرو او دوستانو هم پوښتنه کړې ده هغه دا ده چې په دغه شان ناروغۍ یا په سینو بغل که کوم څوک اخته کیږي، په خاص څوک کوچنیان، په کورونو کې داسې یو رقم رواج ګرځېدلی دی چې نورو یا دی تیر کال هم په سینو بغل اخته شوی، نو هماغه نسخه چې ورته ډاکټر صاحب لیکلې ده او هماغه توصیه چې ورته کړې ده په هماغه شان دارو درمل ورته اخلي او هماغه استعمالوي. په دې اړه که اورېدونکو ته تاسو خپله توصیه ورکړئ چې آیا داسې کول لازم دي او که باید له سره یې معاینات وشي.
چیشه چې ډېر مهمه ده، زه باید ارزو کوم هغه دا چې د سینه بغل یو لامل نه ده، یعنی یو میکروب یا یو بکتریا نه ده چې د سینه بغل سبب کیږي. زه له په لنډه توګه وایم چې سینه بغل کیدای شي چې د ده سبب وایرس وي. او وایرسونه مختلف وایرسونه دي چې کیدای شي د سینه بغل سبب شي. همدارنګه باکتریاوي دي، میکروبونه دي چې هغه هم په مختلف میکروبونه کیدای شي چې په مختلفو سنونو کې او په مختلفو حالاتو کې سبب د سینه او بغل شي. همدارنګه حتی پارازیتونه او کله کله حتی کیمیاوي مواد هم کیدای شي چې سینه او بغل منځته راوړي. نو بنان دا ډیر مهمه ده چې سړی باید پوه شي چې هماغه څوک چې مثلا یو میاشت مخکې سینه او بغل شوی دی او بیا یو میاشت وروسته پکې سینه او بغل تکرارېږي، دا حتمی نه ده چې هماغه میکروب د دې سینه او بغل لامل هم وي. دا خو په ځای پرېږده چې پروسه کاله واغه هم په بل شخص کې دا حالت منځته راشي. نو بنان زما هیله او زما توقع زموږ د ګرانو دوستانو نه دا ده چې هیڅکله د داسې نه کوي چې د یو چا نسخه بل چا ته تطبیق کړي، ځکه چې هغه کیدای شي چې په هغه کې د سینه او بغل لامل یو میکروب وي او په دې کې بل میکروب وي. هغه دوا چې هغه ته د ډاکټر په وسیله ورکړل شوی دی د هماغه میکروب د علایمو په منظر کې نیولو سره انتخاب شوی دی او هغه ورته ورکړل شوی، ځکه یې نتیجه ورکړې. که موږ هغه بل چاته په بل سن کې خصوصا او په بل وزن کې ورکو او په بل فصل کې کېدای شي چې دا نه تنها چې فایده به ونه کړي، زه مطمئن یم چې ضرر به وکړي دې شخص ته. بنان د نسخو د تکراری ورکولو نه یا د یو نسخې نه څو نفرو ته استفاده کول دا ډیر غلط پریکټیس دی.
په دې خاطر چې دغه یو شمېر اوریدونکي تلیفونونه لري، هغه د لومړنیو څرګندونو په اړه کڅ پوښتنه لري چې هغه تلیفونونه هم قطع نه شي او هغوی ستاسو له توصیو پاتې نه شي. په دې نورو اړخونو او ډولونو د سینو بغل د خبرونه په دوام کې هم کولای شي تاسو چاغی ته معلومات ورکړي. د غوس اوریدونکو لرو بلې مهرباني وکړي، ځان معرفي کړي، ډاکټر صاحب سره خپل پوښتنه شریک کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اول سلام پر تاسو او تاسو پر مهرباني باندې. ورور زما یو پوښتنه ده، هغه دا چې زموږ یو کوچنی دی تقریبا یو سیم کال ان شاء الله، بس دا اوس څه دا څه دی چې پیښ پیښ شوی دی سره بدن یې ګرد ورځي او دا غدي له شپې په څنګه کېږي چې دا د چی سره یو خپل عبدالمناف کندهار خبره کوم.
ورور او بخیر، دا تلیفون د قطع کېدو له امله ستاسو پوښتنه صحیح وانه اورېدل شوه. تاسو ستاسو کوچنی دی او دا څو شپې کېږي، څه ورته پېښ شوي؟
عمر د کشمیر تقریبا یو نیم سال دی او دا څو شپې کېږي نو تقریبا شل شپې به کېږي چې بس بدن یې ګرم یې څنګه پستنګي کېږي او پر پزه یې څه څوده راځي نو له پستنګي کېږي د سترګې څه سری بدن چې ډېر ګرم دی
ورور که زما خبره اوری دغه نفس تنگی چې تاسو وای په دې کې کله چې ماشوم نفس اخلي کوم غږ مګ تاسو د غوږ په واسطه اوریدی شي کوم د سینې شغاره لري که نه لري او بل زر زر نفس اخلي که نه
فکر کوم تلیفون د دې ورور چې له قندهارې زنګ والی و قطع شو. ډاکټر صاحب یو بله پوښتنه هم اخلو بیا به تاسې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده
وعلیکم
السلام.
ډاکټر صاحب زموږ پوښتنه زموږ یو ماشوم له ګڼه کله چې دسي کې نه سال وختي کې راځي داسې بلغم غونډې لري
ډېره زیاته مننه وروره. فقط د ډاکټر صاحب توصیو او څرګندونو ته معلومات ته غوږ کېږدئ. ډاکټر صاحب دوه اوریدونکو پوښتنې درلودې. یو له قندهار څخه یو ورور چې د دوی کوچنی دی تاسې هم پوښتنې واورېدلې چې بدن یې ګرمي عمر یې یو نیم کال دی خوله پرې راځي او دغه راز نفس تنګي لري. او د دوهم ورور پوښتنه بیا دا ده چې ماشوم یې دی او سهار چې پاڅېږي بلغم لري. د دې لومړي ورور چې قندهار نه تلیفون کړی او تاسې غوښتل چې ورسره خبرې وکړئ او معلومات ترې واخلئ خو تلیفون
خبر دا چې ما آراز غوښته له غرنخې نخانۍ چې تفریح یې کړم چې دغه ماشوم مصحب په سینه بغل لی که نفس تنګي لري. لکه چې دوی وویل دغه اتلس میاشت عمر کې کیدای شي چې په دوی کې یو بل مرض بدون د سینه بغل نه ځکه چې دا ده وویل چې شل ورځې کېږي ځکه شل ورځې ډېر وخت دی او سینه او بغل اکثرا په شل ورځو کې که پاتې شي بدون د تداوۍ نه ډېر وخیم حالت په ځان ته خو غوره کړي. خو په هر صورت دا ورور وویل چې دوی ډاکټر ته تللي دوا یې اخیستی دی خو زه مطمئن یم چې د ده مریض هغه نخې نخانۍ چې دوی وویلې دا زیاتره پاتې کېږي د استما ته نو یا برانشولیت یا استما. نو ښه خبره به دا وي چې دا ماشوم دوی لږ نسبتا ګرم وساتي د مور شیدو ته ادامه ورکړي بل دغه د ګردو خاورو دوړو د عطر لبویه د شیانو نه لرې وساتي او د مغه ډاکټر صاحبانو توصیه چې ورته شوي دي او دوای ورکړی دوا ته ادامه ورکړي انشاءالله دا ماشوم دا ناروغي ډیره خطرناک نه ده ورځ په ورځ به ښه شي. بل راغلو د سمسور ورور چې د
خوست
نه تماس نیوله د صرف دومره وویلې چې د دوی ماشوم د سهار لخوا بلغم لري. نو مهمه خبر داده چې دغه د بلغم موجودیت اول د دغه سن مشخص نشو کړی چې وینولی چې کوم سن کې دی کوم عمر لري او په زمن کې د بلغم تر څنګ ټوخی لري نه لري تبه ورسره شته نشته بېشتیا یې کسالت او دا نو دا کېدای شي چې دغه بلغم اصلا د ستوني له التهابات له کبله یي. نو دغه ماشوم ته از ما توصیه دا ده چې دې ته هم دوی له ګرم وساتي او مایات ورته ګرم مایات او ګرم خواړه ورته ډېر ورکړي او لږ تغذیې ته توجه وکړي. انشاءالله دا د تشویش وړ خبره نه ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستانو او هغه ملګري چې تلیفون کوي له ډاکټر صاحب سره پوښتنې کوي یو یادونه ورته کوو چې د خپل ناروغ یا د خپل کوچني د ناروغۍ په اړه ډاکټر صاحب ته مفصل وایي. تاسو ازادي راډیو تلیفون ستاسو په خدمت کې تر څو ډاکټر صاحب وکولی شي چې تشخیص کړي چې ستاسو ناروغ یا ستاسو کوچنی په څه مبتلا شوی دی او په څه اخته دی. بل تلیفون هم لرو. بلې ځان معرفي کړي. ازادي راډیو ده.
بل السلام علیکم. زه عبدالجبار د هلمند نګریشنا تاسو زحمت کوم سره او محترم ډاکټر صاحب ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
عبدالجبار ورور خدای دې راواله مهرباني.
ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې تقریبا د یو پوښتنه مې دا ده چې د سینه بغل په باره کې ماشومانو په کدی دا سوازی هم تو آی چې دا پر کوم وخت دا ماشوم په دغه مرزي باندې اخته کیږي د کوم کوم چې اخته کیږي او یو پښتنه بل دا ده چې زوی ماشوم تقریبا دا یو کال دی په دې وخت کې ډېرې ډېرې مریضۍ دته رالي، دغه سترګې داسې وپړسېږي او ډېرې چیغې وي. ڈاکٹران تو بوجھ آگا مجھ سم دس تداوی نے سوال آئی پولیس تو دوا وار کیا شفا پوچھی خوب مرضی نے جو سرگی سری چھری ہوئی اور سرگی جاڑے
عبدالجبار فقط لائن کے پات شی ٹیلیفون دے مقت کہو چھ ڈاکٹر صاحب تاسو د ناروغ پڑا کم خاص پختن لری ترسو اگت تاسو خپل ټول حال ور کی چاغي تاسو سره بیا تاسو د ناروغ پڑا خبر وکړي. بلې ڈاکٹر صاحب مهرباني وکړي.
گران اور عبدالجبار خان ک تاسو وای چھ تاسو دغه یو کلن ماشوم چھ سترګي پړسی کی د سترګو د پړسوب سره او بل ناروغي نارامي لري، بل څه تکلیف لري، اشتیاه څنګه ده، وزن څنګه ده، ټوخیږي کنه ټوخیږي، او بل دا ده چې د معده وضعیت څنګه ده، اسهالات ورسره لري لري، تاسو ورته څه شی ورکوي، کوم خوراکونه خوري، دغه دا ډیر مهمه ده چې سړی پوښي. بل د غوږ حالت څنګه ده، د غوږ نه خو ځوی چرچ شي نه راځي، پزای بند ده کنه ده،
دغه ماشوم چې دی دا خو زیات ده چې د مرچ دی هم لري تر ځان اندازه پورې، او بل چې دی تقریبا یو کال دی د مرضی ته راځي، نو داسې د اسلام لاغه تر نس باندې هم ځینی او سترګې هم سری وي، داسې نه آرام وي، نه پوهېږي سره سینه بدل څه دی، او تر پزې دا هم د زیر په اسلام تو چې ته سره هم کیږي، نو نور نه پوهېږم څه وکړم. ډاکټران ته ویل دی هغه داس خاص تداوی نه ده سوی، نو نه پوهېږي دا سینه بغل دی او که بل مرضی ده.
بله ډاکټر صاحب، د دې عبدالجبار رور تاسو توصیه څه ده چې وکړي؟
اول خو دوی اول سوال دا و چې موږ د سینه بغل په باره کې دوی ته واضح و چې دا مرض چی شی ده او اسباب چی شی ده، د کوم په کوم وخت کې زیات پیدا کیږي، او بلاخره بیا د یو کلن ماشوم په ارتباط. نو د سینه بغل په ارتباط باید دوی ته ووایم لکه چې مخکې ما عرض وکړ، د ده اسباب ډیر مختلف دي، کیدای شي چې وایرسونه، باکتریاوې، پرازیتونه، حتی کیمیاوي مواد د سینه بغل د منځته راتلو سبب شي. دغه مواد او موجودات کیدای شي چې په سینه کې په پسیګو کې التهاب منځته راوړي او بالاخره د سینه بغل سبب شي. نو او وخت دا ده چې کیدای شي چې سینه بغل په هر موسم کې منځته راشي، خو په سړه هوا کې دا واقعیت زیات دی، ځکه چې د هر مرض لپاره درې شیان ډیر مهمه دي. اول په خپله دغه د میکروبونو تعداد او وایرولانس یا د هغوی د مرض د تولیدولو شدت، بل د میزبان حالت یعنی د هغه شخص چې مریضی کې دا حالت ډیر مهمه دی چې مقاومت په کوم حالت کې دی، او بل محیطي عوامل دي. نو په محیطي عواملو کې د سینه بغل همدغه د هوا سړښت ډیر اهمیت لري، چې په دې هوا کې هغه همغه باکتریاوې او ویروسونه چې دي د هوایی قطراتو لارې په مرطوبه او سړه هوا کې نورو ته په ډیر اسانۍ انتقالیږي. نو سینه بغل مشخص وخت نه لري، خو زیات وقت په همدغه سړه هوا کې تصادف کیږي. بل دا چې واضح د سینه بغل په باره کې زه فکر کوم چې نور د هغه ځای نشته. سینه بغل د سږو التهابي ناروغي ده چې په هغه کې سږي او هوایی لارې هم التهابي کیږي او پړسیږي، چې لاملونه ما مخکې عرض
وکړو.
او عمده نښې نښانې لکه چې مخکې ما وویل، بیا هم ټوخی دی، د تنفس د تعداد زیاتوالی دی، ورسره انتانی آراز دی چې تبه ده، بی اشتهایی دی، کسالت دی، کله کله کمرض بیا ډیر پرمختللی کیږي، حتی د شعور خرابوالی او د وخامت ته چې کله لاړ شي، او بالاخره د شونډو او د لاسونو د نوکانو شینواله، او بالاخره پیشرفت حالت کې کوما ته کېدای شي چې لاړ شي.
ډېر زیاته مننه. بله ډاکټر صاحب، فقط یو بل
ماشوم په ارتباط.
بله مهرباني.
دغه ماشوم چې دوی څه وویلې، دا زما په نظر دا سینه بغل نه دی، دته والګه یا زکام شوی دی، او دا چې زرزر ناروغه کیږي دلیل دا ده چې کیدای شي دوی د تغذیې ته درسته پام نه وي کړی، او هر څومره چې ماشوم یو ځل مریض شو د ده مقاومت راټیټیږي او که توجه ونشي تبعید شي ناروغي مختلف ناروغي په کم و کم و فاصلو هغه ماشومان ته چې مقاومت ټیټ وي را پیدا کیږي.
ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکي هم ډېر وخت کې چپلان کوي. بلې ځان معرفي کړی ازادي راډیو.
بله مروه سادات هستم، از کابل امروز شما به تماس شدیم. سلام عرض ادب دارم آقای مراد، خدمت شما همچنان دکتر سید گران قدر و جمعی دستان نشکاران رادیوی که در طول یک ده قلب هزاران افغان را از طریق برنامه های معلوماتی خبری و تفریحی تسخیر نماید تقدیم میکنم.
در زیاده منان بسیار زیاد تشکر مروانی.
همچنان از دکتر سپه گران قدر یک جان تشکر که زحمت کشتن و وقت خود به اختیار شنانده ها گذاشتن. سوال من از دکتر سپه است که دستی برنامه اطفال است. خیلی من همیشه دکتر سپه وقتی که همی فهم استراب می باشه یا چیز ها می باشه، وقتی که درس ها و امکانات می باشه، حتی اگر ویتامین سی هم استعمال میکنم و یا هم خود گرم هم نگاه میکنم، بسیار زود ریزش و هم زکام میشم و اگر نه و به اصلاح خوبم شده باشم، اگر در خانواده ما یکی از اعضا باز هم به زکام مبتلا شون، ما باز هم با وجود احتیاط که میکنم به این مبتلا میشم. نه این فهمم که شما در یه حصه خواستم که نظر مبارک شما هم با خود داشته باشم.
بله مروه خور، تاسی تلفون پلاین که اوسیگی که داکتر صاحب اوگواری ستاسون هم سپختن اولاری. داکتر صاحب
همچنین ما مروه جان و سادات فرمودن که اینا اضطراب دارن و دیگه که زود ریزش میشن، ولو اگر در فامیل از یک ریزش خوب میشن، در فامیل اگر واقعی دیگه ریزش دیده شد باز همی مبتلا میشه. اول مروه جان بسیار مهم است که حالت عمومی شما چطور است، وزنتان چطور است و در کدام سن قرار دارین و فعلا چه مصروفیت دارم؟
بله فکر کنم دکتر صاحب سازی پختنه سعی وانوری دارم.
سوال ما دهی بود که اول سنشان، حالت عمومیشان از نظر وزن و یا چطور است و دیگه تنها از زود ریزش میشن یا در پولیش کدام تکالیف دگام دارن؟
بله مثلا به یکی هست که ریزش حتی اگر او گرم باشه ما ریزش میشون زود و دومی که وزنم فکر کنم که 56 کیلو شاید باشه یا 57، بعد اوقات پایین و بالا میره و 22 سال عمر دارم. یک باست بعد پالیزی که گفتیم از مریضی های بعد اوقات سردرد برای این پیش میشه. اوی است که من یک عادت دارم بکرسه که اتا اگر از داخل خانه هم بیرون در داخل خودم گفت نیست به خانه منطقه، بعد اوقات اتا در بیرون از هر کسی یا گفت یا هر کسی منفی کسی را که میبینم ایت بسیلا اکسپت کرده نمیتونم و برم بسیار سخت دوام میشه که چرا یا می مطال هم در این حالت قرار داره و چی وقت ما پیشرفت خواهیم کرد. دومی که حتی در کسی بغیر از خانه در بیرون اگر چیز بسیار عادی رو بخورم بسیار بالای من بد تاثیر میکنه. حتی آنچ سبایش امتحان داشتیم از ترس ریزش من مقدار شیر استعمال کردم وقت خواب که فردا امتحان داریم من پیشی جور باشم، اما شد به اصطلاح بسیار حالت من خراب کرد.
اول چیزی که بسیار مهم است طوری که اینا فرمودن که زود ریزش میشن و هنوز از یک ریزش خلاص نمیشن که به مسابه حمله دیگه ریزش میشن. اولین چیزی که بسیار مهم است باید بگویم که ریزش اکثرا چیزی که ما زکام میگیم ای سببش وایرس است و انواع بسیار مختلف ویروس هاست که مرض میتونه به وجود بیاره. وقتی که یک شخص امور خم که قبلا گفتم مقاومت وجودشان پایین باشه، خود ریزش هم عربا بخی یک اصطلاح مشخص برش دارن، میگن که ام الامراض، یعنی ریزش مادر مرض هاست و به تعقیبش امراض دیگه هم میتونه تکرار شوه چون این مقاومت انسان بسیار پایین میکنه. و ای که دیگه مریض هم در فامیل پیدا میشه واضح است که هم وایرس است و این زمینه مساعد دارن که او را بگیرن. و دیگه از نظر زی که جای بسیار خوشی است که مروجان یک شخص بسیار دلسوز و به اصطلاح کسی است که احساس مسئولیت در مقابل جامعه میکنه، ولی یک اصطلاح ما شما داریم که میگن که درست است که عکس العمل یک نرمال یک شخص باید باشه که در مقابل حوادث غیر طبیعی و اب نرمال که در جامعه دیده میشه عکس العمل داشته باشیم، ولی اطمینان که همه مسائل مربوط خود بدانیم و خود از نظر دماغی و روانی قدر مصروف بسازیم که تحت فشار مسائل محیطی بریم. بله. شما کوشش کنین که امور رقم که گفتین احتیاط میکنین، احتیاط تان بکنین که کمک مقاومت تان بلند بره و زیادتر کوشش کنین که از ویتامین آ، ویتامین های ای و ای زیادتر استفاده بکنین تا مقاومت تان بلند باشه و مصاب امراض ویروسی نشه.
آزادی رادیو تقوا گونیسی او تر طول مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.